د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شوه. په راپورونو کې په کابل کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان د لاسوهنو پر خلاف شعارونه ورکول. دا لاریونونه په څه معنا
دا جوته کوي افغانان په دې باندې پیږي؟ افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده؟ د افغانستان اصلي دښمن څوک دی؟
پر کونړ بیا د پاکستان له خاورې راکټي حملې پیل شوي.
یو کور چې څوک ولګېدو هغې کې یو زنانه زخمي ده، اوسه په جلال آباد کې په هسپتال کې ده.
په بدخشان کې د ښوونځیو زده کوونکو ته د طالبانو د تازه خبرداري په اړه هم راپور خپرو. نیمه نړۍ اونیزه پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. پایل کلا احمد تکنا تاپن فنسمی انوری خبرونه اوري.
په افغانستان کې د نن او بهر نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه. جنوبي کوریا له طالبانو غواړي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي او ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړي. بشپړ خبرونه. یو شمیر کسانو په افغانستان کې د نن او بهر نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړي. په کابل کې سلګونه معترضان د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شول او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. طالبانو د معترضانو د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. په دې ترڅ کې د چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. ځینو کورنیو او نړیوالو رسنیو خبر ورکړ چې طالبانو یو شمیر معترضان او خبریالان نیولي، ځینې وهلي ټکولي او د ځینو د کمرو تصویرونه یې له منځه وړي دي. ټولو ټلویزیون له طالبانو غوښتي دي چې د دوی فلم اخیستونکی وحید احمدي سمدستي خوشي کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې د سوله ییزو معترضانو پر ضد د طالبانو د تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. طالبانو تر اوسه شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې
ځینو خبریالانو شناسایی نه وسوي، هغوی هغه اجازتنامه چې باید درلوده هغه له ځان سره یو شمېر کسانو نه راوړي. د خبرنګارانو د یو څه وخت لپاره دوی چیرته انتظار و، بالاخره هغه کسان چې نیول شوي وو ټول اوس آزاد شوي دي. له خپلو ټولو وسایلو سره کمرې او هر څه دوی ته سپارل شوي دي. اوس موږ د رسنیو له یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې. هغه وویل چې زموږ خبرنګاران خپل ځای ته رسېدلي دي او وسایلو هر څه ورته سپارل شوي دي.
په دشت برچی که هم نن لسګونه خزو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه او په غور کې بیا یوې ډلې خزو په پنشیر کې د جګړې د ختمې دوه غوښتنه وکړه. د مظاهره ورسته له هغه پیل شوې چې د طالبانو د مخالف مقاومت جبهه مشر احمد مسعود افغانان د طالبانو پر ضد عمومي قیام تروبلل. د ازادۍ رادیو د فردا څنګه د راپور لمخه په تهران کې هم نن د افغانستان د سفارت مخې ته لسګونه کسانو د طالبانو او پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. ورته مظاهره پروند امریکا په پلازمینا واشنگتن ڈی سی او سان فرانسیسکو ښار کې هم وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. خو ښاغلی بلینکن وویل طالبانو د امریکا چارتر الوتکو ته په دې خاطر د الوتو اجازه ورنکړه چې ځینو کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. په تیرو دوو ورځو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې د امریکایانو په ګډون شاوخوا زر کسان د مزار شریف په هوایي ډګر کې بند پاتې دي. ښاغلی بلینکن په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له دفاع وزیر لایت آستن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل طالبانو منلې چې هغو کسانو ته به د وتلو اجازه ورکوي چې د سفر اسناد لري. بلینکن وویل واشنگتن له هغو شاوخوا سلو امریکایي وګړو سره په تماس کې دی چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې الوتنو ته سترګې په لاره دي. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې. بلینکن وویل طالب چارواکو متحدو ایالتونو ته ویلي دي چې دوی به هغو کسانو ته له افغانستانه د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر قانوني اسناد ولري. ملګرو ملتونو له افغانستان افغانانو سره د بشری مرستو لپاره د بس پنې ټولولو د نړیوال کانفرنس په درشل کې د $600 میلیون بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ د ادارې ویاند ینس لایری کینن په جنیف کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د لومړنیو خدمات سیستم د ړنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حال کې دي. په پام کې ده چې د راروانې دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په مشرۍ افغانستان ته د بس پنې د ټولولو په هدف د مرستندویو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون مهمه غونډه په جنیف کې جوړه شي. بلخوا د سرو میاشتو او سره صلیب د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي جګړې، وچکالۍ او د کورونا وبا نږدې 8 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړ کړي دي. د ریټرز خبري اژانس راپور لمخې د فدراسیون نن په یو بیان کې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د سم دستي اقدام غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلي دي چې لاسګونه زره کورنۍ د خپلو مینو پر خودو ته اړ شوي چې یو شمېر د خري سیمو په کمپونو کې خوړو او استوګنځیو ته اړتیا لري. جنوبی کوریا له طالبانو غواړي چې د خلکو اساسي حقوقو ته درناوی وکړي. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن وویل ک طالبان نړیوالو کنوانسیونونو او د وګړو اساسي بشري حقوقو ته درناوی وکړي او تروریستانو ته لپاره ورکول وډه وکړي، نو سیول تیار دی چې د طالبانو په مشرۍ حکومت سره کار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند چوی یونګ سام د جنوبی کوریا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو د ویان سهیل شاهین هغه څرګندونو ته ځواب وایي چې سیولې په کابل کې د سفارت پرانیستو ته هڅولای وو او ډاډ یې ورکړی وو چې د جنوبی کوریا د سفارت امنیت بخوندی وي. خغلی چوی زیاته کړه سیول د افغانستان روان حالات له نږدې څاري او ټولې چارې به له نړیوالو سره په همغږۍ کې پرمخ بوزي. او پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو په پلان جوړولو د تورن خالد شیخ او د هغه د څلورو ملګرو د محاکمې مقدماتي استمایا غونډه نن د سپتمبر په 10مه په ګوانتانامو زندان کې بیا پیلېږي. دا غونډه ل 11 میاشتنی ځند ورسته پیلېږي او د په داسې حال کې ده چې متحد ایالات د دې تاریخي حملې شلمې کلیزې ته تیاری نیسي. د سپتمبر د 11مې په حملو کې نږدې 3000 امریکایان ووژل شول. لدی حمله وروسته امریکا افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول او بیا د طالبانو او القاعده شبکې په غړیتوب مشکوک سلګونه کسان ګوانتانامو زندان ته واستول شول چې اوس لدی ډلې د واشنگټن په باور د 12 ډیرو خطرناکو تروریستانو په ګډون یوازې 9 کسان هلته پاتې دي. دا 15 کسان چې نن مقدماتي استمایا غونډه په پام کې ده د سپتمبر د 11مې د حمله د توتی په جوړولو تروریزم او د 2009 کسانو په وژنه تورن دي او امکان لري چې دا محکوم شي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې محکمه به د دوی په برخه کې دا حکم تر راتلونکي کال هم ورکړی شي کنه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د کابل په بیلابیلو برخو کې پلسګونو کسانو لاریون وکړ. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د لاریونوالو په منځ کې ځینې شزي هم وې چې له طالبانو غوښتنه کوله چې د شوزو حقونو ته درناوی وکړي. ویل سوي چې د لاریون پر مهال تاو تاریخوالی هم پیش سوی دی. وصله اولو طالبانو هم پا دیاره عکس العمل شووله دی. دا ازادی رادیو خبریال دا موضوع تعقیب کردی و روستی جزیات را کهی.
کابل نن لسو خواهو دلاریون شاهد و پایل که دا خیرخانه تایمنی او سر شمالی تخلاریونون پایل شول او دا پاکستان دا سفارت پر مخراوه پیدد. دلاریون کوم کو مهم شعار د پاکستان پر ضد دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې د بندېدو غوښتنه کوله. ویلي چې پاکستان دې هر څه ژر د افغانستان دننه لاسوهنه بند کړي که دلته دوی کسانې هغه له افغانستان ووځي او تر خپلې په افغانستان کې یو خپلواک نظام جوړ شي. داسې نظام چې د هیچا تر اغېز لاندې نه وي او یو ټولګدونه حکومت پکې جوړ شي. لاریون کوونکي بالاخره په ټولو خواوو راجمع شول. یو نقطه د جنبک څلور لارې وه چې د ارګ یوه دروازه ده، هغه ته سره راټول شول. دوی خپل شعارونو ته دلته دوام ورکوه او همدغه غوښتنې یې بیانولې چې طالبانو پرې هوایي ډزې او دوی سپیتو پاره کړل. د دې سربیره یو شمېر خبریالان هم د لاریون کوونکو په ګډون باندې د طالبانو لخوا ونیول شول. د ځینو خبریالانو چې شمېر سوار لسته نه ښودل شوی دی، دوی ویډیوګانې هم پاک شوې دي او طالبانو ورته برخورد پزښت ډول باندې برخورد کړی دی او د نسبکې سپورې هم ورته ویل شوې دي. که څه هم طالبانو په دې اړه باندې خبرګون ښودلی دی، خو د لاریون دغه مسله یوازې په دیزي کې ختمه نه شوه، بلکې د دشتې برچی سیمه چې د کابل لویدیز دی هلته هم میرمنې راپورته شوې وي او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړ. دوی ویل طالبان په هغه ژمنو باندې چې د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې کړې وي چې ښځو ته به په حکومت کې ونډه ورکوي، کار ته به یې پرېږدي، زده کړو ته به یې پرېږدي، دغه دې عملي کړي. دوی نیوکه کوله چې په وروستیو کې د طالبانو عکس العملونه دا ښیي چې طالبان دې برخې ته ژمن نه دي او باید دغه برخې ته ژمنتیا وښایي. د لاریونونو دوام د کابل ورهاخوا په ولایتونو کې هم و، د غور په ګډون باندې ځینې سیمو کې مزار شریف کې هم خلک راوتي وو لاریونونه یې کول او د خپل حقونو غوښتنه یې کوله، او هلته هم یو تر ټولو مهم شعار د پاکستان پر ضد وو. د دې ټولو سره سره بیا د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو هم غوښتلی دی چې د لاریون کوونکو پر وړاندې هغه څوک چې د دوی د حکومت پر ضد باندې اعتراض کوي دا وایي پر وړاندې د تاوتریخوالی نه کوي او له نرمۍ د کار واخلي. د دې سربیره د افغانستان د باندې امریکا او ځینې نور ښارونه هم د خلکو د لاریونونو شاهد وو. دوی په یو ډول باندې بیا پر د افغانستان په مرکزي سیمه پنځشیر کې د مقاومت د جبهې د جګړې څخه ملاتړ کړی وو، او هلته یو ویلي وو چې طالبان د هلته بریدونه بند کړي. هلته د جګړې په اړه هم معلومات دادي چې طالبان که څه هم جګړه پای ته رسېدلې ده، خو د مقاومت جبهه بیا دا خبره کوي چې جګړه یې له تورو خواوو یوازې پنځشیر پورې محدوده کړې نه ده، بلکې پروان، کاپیسا او دایکنډي ته یې هم رسولې او د طالبانو پر ضد په بېلابېلو ځایونو کې جګړه پای ته رسېدلې.
بل یوامر دل چې د کابل په څو برخو کې پلاسګونو کسانو په خپل لاریون کې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د لاریونوالو په منځ کې ځینې شزی هم وی چې له طالبانو یو غوښتنه کوله چې د شزو حقونو ته درناوی وکړي. ویل سوي چې د لاریون پر مهال تاوتریخوالی هم پیښ شوی او له ځینو خبریالانو سره هم بد چلند سوی دی. په دې اړه د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وثیق ازادي راډیو ته وویل
ځینو خبریالانو شناسایی نه وسوي، هغوی هغه اجازت نامه چې باید درلوده هغه له ځان سره یو شمېر کسانو نه راوړي. د خبرنګارانو د یو څه وخت لپاره دی چیرته انتظار و، بالاخره هغه کسان چې نیول شوي وو ټول اوس آزاد شوي دي، له خپلو ټولو وسایلو سره کمرې او هر څه دوی ته سپارل شوي دي. اوس موږ د رسنیو له یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې، هغه وویل چې زموږ خبرنګاران خپل ځای ته رسېدلي دي او وسایل او هر څه ورته سپارل شوي دي.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وثیق و مخکې مو وردل چې د کابل په څو برخو کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو او د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله. له حبیب خان څخه چې د خبریال او فعال په توګه کار کوي د مرکې په پیل کې ما پوښتنه کړې چې د وژنو، ځورونو او توقیف له خطر سره سره ولې په لسګونو کسان د پاکستان خلاف لاریون ته راوځي.
د پاکستان خلاف لاریونونه دا جوته کوي چې افغانان په دې باندې پیږي په افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده. د افغانستان اصلي دښمن څوک دی؟ څوک دلته غواړي سي خپل نیابتي جګړې مخته یسي او په افغانستان کې ولسپوڅ نظام ولري سي هغه بیا د پاکستان ګټي خوندي کې او هغه څه پاکستاني غواړي په افغانستان کې وسی. نو دا د افغان ملت لخوانه، د افغان ولس لخوانه یو ډیر ښکاره پیغام ده، هم طالبانو ته هم د دوی ملاتړو پاکستان ته. موږ تاسو نه غواړو، موږ یو آزاد خپلواک او سوکاله افغانستان غواړو، او په دا وروستیو کې د پاکستان لخوانه په ډیر ښکاره باندې په افغانستان کې د مداخله خبره کیږي. مخکې بده دا خبره تر یو څه هدف ته وده تونه په ښکاره باندې بینه کولې، خو اوس موږ ګورو چې د پاکستان ډیر غټ چارواکي د دوی عام ولسی تر څنګ ژورنالیستان او نور چیرونکو او د استخباراتو کسان ډیر په ویاړ باندې ویا سم په افغانستان کې حکومت رنګ کو اردو مړنګ کړل. د افغانستان تبعی په اسلام آباد او په لاهور او په پنډی کې منځي د دې لاریونو لپاره پیغام داده چې افغانان د پاکستانی يرغل مخالف دي، د پاکستان د نیابتي جګړې په افغانستان کې کوي مخالف دي، او د یو ټول شموله افغان حکومت پلوی کوي چې پیغه کې د ټولو افغانانو د ټولو قومونو تبرونو او د ټولو قشرونو حقوق خوندي.
حبیب خان پر طالبانو مخ کې هم د پاکستان د ملاتړ تورونه و. دوی د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړه. په سیاسي لحاظ طالبانو ته څومره زیان ووښت ځکه په حساس وخت کې یو حساس څیره افغانستان ته ځي چې د مسلې په ټولنیزو شبکو کې د افغانانو ترمنځ زیاده نړۍ د ځینو هیوادونو ترمنځ پراخ بحثونه وپارول.
طالبان نو او د پاکستان اړیکه اوس کوم راز نه ده. ام طالبان په اړه خبرې کوي له پاکستان ډېر مننه کوي او پاکستان ته تګ راتګ کوي. د کوټ شورا ده، د پیښور شورا ده، د کراچي شورا ده. د طالبانو ټول مشران عمل ته په پاکستان کې میش سره د کورنوې سره د خپل تجارتونو. نو دا کومه پټه خبر نه ده چې پاکستان طالبان ته ځای نه ورکړي دي، عمل ته یې دوی سره بزنسو کې شریک دي. البته طالب مشانو سره کشران طالبان په دې باندې نه پیږي، خپل هم د اسلام او د مذهب په نوم باندې غولېدلې دي چې ګوندې په افغانستان کې جهاد اوس خو موږ جهاد چیرې ده؟ یو دانم بهرنی ځواک هم نشته په افغانستان کې، خو دوی بیا هم د افغانانو په وړاندې جګړه جاری ساتلې ده. خلک وزنې ترورونه کوي، دغه یوازې ترورونه نه دي، پاکستان په ټوله معنا د طالبان تر شا ولاړ ده او پاکستان د طالبانو لارې غواړي په افغانستان کې خپل یو لاسپوڅی نظام رامنځته کړي.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت تشکیل ولې دومره وځنډید ستاسو په نظر علت څه دی؟
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د ځنډیدلو لامل د طالبان ترمنځ خپل منځي مخالفتونه دي. د دې ترڅنګ دوی غواړي، البته دوی نه، پاکستان غواړي ځکه ستر ډیره کچه پورې طالبان په دې پریکړو کې خپلواک نه دي، نو پاکستان غواړي چې په افغانستان کې هم داسې بې باور فضا رامنځته کړي چې نه کوم حکومت نه کوم سیستم. حتی پاکستان قوي طالبان هم نه غواړي، غښتلي طالبان هم نه غواړي، ځکه په دې باندې پیږي چې که طالبان ډیر غښتلي شي او قوي دولت جوړ کړي کېدای شي سبا بیرته موږ نه غچ واخلي. ځکه همدا پاکستان اوس د امریکایي یرغل په لومړۍ کلونه کې ډېر طالب مشران پاکستان ته لاستړلي وسپارل. پاکستان په دې باندې پیږي چې حتی که د دوی لاسپوڅي حکومت په افغانستان کې اغام باید دومره قوي نه شي دوی لپاره بیا ګواښ ایجاد کړي.
فعال او خبریال حبیب خان و چې په افغانستان کې د پایلسویو لارینونو په باب د غرض د پاکستان د لاسوهنو د تورونو په اړه څرګندونې کولې. په څو شیبو کې اوري چې د کونړ اوسیدونکي وایي له تیرو څلور ورځو یو بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې اتلس دقیقې او پنځلس ثانیې دي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو څلور ورځو یو بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر کورونو او سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوي دي. د دوی په خبره چې تر اوسه دوه تنه ټپیان شوي او په لسګونو څاروي تلف شوي، دغه راز خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل لتیرو څلور ورځو پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د خپلو درنو او سپکو وسلو خولې د دوی کلیو او سیمې ته سمې کړي او تر اوسه په سلګونو د توپونو او په زرګونو د سپکو وسلو ډزې کړې دي.
دا درېش په چاپري او په سروبي او د مومانو مینا دیو توای دي ساحو کې ولګېدلې او د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل په سیمه کې د پر په غره ته چیلمه پرتی دي. دوه سو مرمۍ به بیګا په چاپري په ساحه باندې په دې باندې لګېدلې او په سروبي دا درېش په مسلسل او د ورځې مولې.
زابط خان هم وای پاکستانی ځواکونه شپه او ورځ لګې دي او د دوی کورونه په توپونو ولي او د دې ترڅنګي لاغزن سیم دی خو د برقی ارو په وسیله د ځنګل پرې کول هم پیل کړی دی.
د سرکانو په باره سفری ساحه کې یو کور کې توپ لګي دوغې کې یو زنانه زخمی ده چې وسه په جلال آباد کې په اسپاټال کې ده. یو بل ماشومه چې دغه هم خپه کړ شوې ده هم په دغه سیمه کې مالونه پکې لګېدلې دي په کورونو کې. کوم چې دغلته نږدې پوستې دي دغه نه ډز کېږي او کورونه ته نږدې دي هغه کې مرمۍ لګي څوک د کورونو نه نشي راوتلی او همدارس دلته ځنګل هم پکې ورې بل شو هغه ته چانسې لګولې دي او دی خو د بارډر نه سلګونه متر دی خو بوټي مورې بل شو.
په کونړ کې یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنل چې پاکستانی ځواکونو پر سرکانو د توپونو غنی ډزې کړي او هم دا رازي د هغوی لوري د ځنګل وهل هم تایید کړل او وی ویل چې یاد راپوري مرکزی مشرانو ته رسوبلې ده. تر اوسه پاکستانی چارواکو د نوو بریدونو او د هغې د لامل پاړه سند دی ویلي. خلک وای د 2013 زیګدیس کال لومړی ورځو پاکستانی ځواکونه د کونړ او د ډیورن کرخې سره پر نورو پرتو ولایتونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د سیمې اوسیدونکو پر خبره چې په دومره اوږده موده کې په دغه ډزو کې په سلګونو کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز په زرګونو کورنیو خپلې مینې پریښي. پخوانی و افغان چارواکو تل ګواخ کولو چې د ډز ځواب به په ډز ورکوي او پاکستان به له دغو بریدونو منه کوي. د خلکو په خبره چې هغوی په خپلو کړو ژمنو کې بریالي نه شول اوس چې طالبانو د کونړ په ګډون په ټول افغانستان خپل ولکه ټینګه کړې بیا هم پاکستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. اوس په وکتل شي چې طالبان به د دغو بریدونو په مخنیوي کې بریالي شي او که بیا به هم دوام وکړي او د افغانانو د وینو تویدو او کورونو رنګیدو سبب بوي.
په بدخشان کې د شوبنځیو ځینې زده کوونکي وایي چې په دې ولایت کې طالبان لووم او تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو ته د شوبنځي د تګ اجازه نه ورکوي.
په بدخشان ولایت کې د بیلابیلو خونځو یو شمیر زده کوونکي دا کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره سیمه ایز طالب چارواکو د خونځو او امیرونو ته سپارښتنه کړې ده چې لوم نیولې تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورنکړي چې خونځو ته ولاړ شي. احمد الیاس د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار د شهید صاحب د لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي سږ کال ښوونځی پای ته رسوو او هیله منو چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي خو د طالبانو له لورې د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو دی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی.
از وقتی که همی طالبان شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان گرفتن
مکلی چی طالبان پر بدخشان ولایت واکمن سیوی گی او سموشت اجازه نرا کوی چی شوانزی تولار سو کسا هم موج چلور نیمی میاشتی از موینی بشپری کری وی موج خپلو درسونو تی ادامه ورکول خلا بعد مرغ موج نپریجدی چی درسونو ووایو.
سهر دی فیض آباد خر دی قاریخانه دی خونزی دی لسم تولگیز دا کون که ده. سحر وای د طالبانو په واکمنې دو سره اوس یوازې د لومړي او شپږم ټولګي زده کوونکي ښوونځي ته د تګ اجازه لري. نوموړي د خپل راتلونکي په اړه خواشینه ده.
ما میخواهم که در آینده یک دکتر و یا انجینر شوم، اما طالبان اجازه را برای
زه غواړم په راتلونکي کې دکتر او یا هم انجینر شم، خو طالبان په دې پریکړه سره موږ ته اجازه نه راکوي چې درس ووایو. موږ له طالبانو غواړو چې د ښوونې او روزنې معنی نشي.
معزالدین احمدی په بدخشان ولایت کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل دی. ښاغلی احمدی وایي ډیر ژر به دغه ستونزه ته د پای ټکی کېښودل شي.
ما از صنف 6 په بالا را معطل قرار دادیم تا اینکه زمینه
موږ له شپږم ټولګي پورته درسونه معطل کړي دي تر څو خپلو نورو خویندو ته له هلکانو جلا د درس او تحصیل زمینه برابر کړو. دا ستونزه د هوارېدو په حال کې ده او انشاءالله ډیر ژر به درس او تعلیم پیل شي.
د بدخشان ولایت یو شمیر پوهان د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بولی او زیاتوي که چیرې طالبان زده کوونکو ته د درس ویلو اجازه ورنکړي نو د ولس له غبرګونونو سره به مخامخ شي. واحد الله فرامرز په بدخشان کې د ګڼ شمیر پوهانو له ډلې یو دی. دی وایي ښوونه او روزنه او زده کړه د هر انسان حق دی. طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي.
اگر به این منوال پیش بروند اینها به خشونت تند مردم افغانستان
که طالبان په خپل پریکړه کې بدلون را نولی نو د خلکو له جدي خبرګونونو سره به مخامخ شي او حتما خلک د دوی په وړاندې درېږي. په کار ده چې طالبان نجونو او هلکانو ته د ښوونځي د تګ او د درس پیلو اجازه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بدخشان سیمویزو طالبانو ویلي وو چې ښځینه ښوونکي یوازې تر شپږم ټولګي پورې هلکانو ته تدریس کولی شي او له شپږم ټولګي پورته هلکانو ته تدریس نشي کولی. او دغه راز ښځینه ښوونکو ته امر کړی چې ښوونځیو ته د تګ پر مهال باید اسلامي حجاب مراعت کړي. په بدخشان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو د دوی د ښوونې او روزنې مخه ونه نیسي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.
د لوګر اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي د هغو ملکی ادارو په خلاصولو کې بیړه وکړي چې د خلکو ډیر کارونه ورپورې تړلې دي. دوی وایي په ورځو ورځو د تذکرو او پاسپورتونو د اخیستلو لپاره اړوند ادارو ته ورځي خو تر اوسه دغه ادارې فعال سوي نه دي. بل لور ته په لوګر کې د طالب چارواکو په خبره چې دغه ستونزو د حل لپاره دوی ځینې تدابیر لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لوګر کې د یو شمیر حکومتي ادارو د فعالیتونو د نه پیلېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر اوسیدونکي وایي ځینو ملکي ادارو ته د خپلو کارونو د اجرا لپاره له څو ورځو ورځي، خو ادارې تړلې وي او له دې کبله یې کارونه له یوې نه بلې ورځې ته ځنډیږي. خلک په ځانګړي ډول د تذکرو او پاسپورټ د ویش بند شوي دفترونه ښیي چې د دوی ډېر کارونه ورپورې تړلې دي. د لوګر اوسیدونکی رحمان الله چې غواړي خپلو زامنو ته په ځکه کې د شمولیت لپاره تذکری جوړی کی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې د عامه خدمتونو وړاندې کوونکې ادارې د ژر خپل فعالیتونه پیل کړي.
دلته خو موږ تقریبا د سوم مراد سره ازو تذکرو لپاره د ماشومان لپاره تذکره اخلو، ځکه چې مکتب لپاره مکتب کې تذکری غوښتي د ماشومان ته. نو کله چې دلته راځو حتی هغه الکترونیک خونه سره د ورقي تذکری هم شوبای بند ده. ولما که دا غواړو چې بس د شوبې فعال سي او توزیع تذکيري شروع سي، ځکه چې دا ټول خلک ټول ولې لوګر دغه مشکل سره مخامخ دي.
د لوګر اوسیدونکو ول د هغو ادارو بیا فعال دو تړي راړتیا ده چې د خلکو ورسره کورونه باندې. د لوګر د اوسیدونکو په وینا تذکره او پاسپورت د هر وګړي و ضروري اړتیا ده.
زه حاجی محمد ول که تذکره ای که مثال پاسپورت دي د ټول ټول د ته یو تجربه، ځکه چې دا یو لار ده د غلار باندې بل د نور دولتو ته تلای شي. مثال د ار کار کول شي کنه، مثال په وجه کې چې شاک تر باندې راغی د توای کراک تذکره د توبو ته ځه تذکره.
د لوګر د حکومتي ادارو مامورین وای دوی خپل ادارو ته حاضری ورکوي، خو ځینو اداري او تخنیکی ستونزو د دوی اجرات د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. د نفوسو د احوال د ثبت امریت د تذکرو د ویش مسؤل نقیب الله وای
کله چې نظام بدل شو موږ په دوه ورځ باندې دیوالی سره په هدایت باندې مخفل وظیفو ته راغلي، ټول همکاران موجود دي ورسره دي. نظر په هدایت دیوالی سره باندې ټول خپل اجرات کوي، سو صرف یو توضیح نه لرو. مګه ها کارونه چې موږ په خاني کارونه دي دي سړی کار زخته زیات دی. موږ غواړو چې خپل سابقه کارونه ټول تصفیه کو، پاکی کو، دفترونه مې وخت کو او نوې کار له خیر سره شروع کو.
بلوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د خلکو ستونزې پر ځای بولي وایي یو شمیر ملکی ادارو لمخ کې خپل کارونه پیل کړي او پاتې ادارې به هم په څو ورځو کې فعال شي. د لوګر والی محمد علي جان ویل په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د تذکرو او پاسپورت دفترونه هم فعال شي.
بعضې ادارې خو به الحمدلله داسې دي چې هغه کاملا په خپل کار باندې روانې، لکه د شروالۍ اداره، لکه د ترانسپورټ، د ترافیکو، یا مطلب دغه چې نورې ملکي ادارې دا خو کاملا جوړې دي الحمدلله په کار باندې، بخې په هغه پخواني شکل باندې. هغه څه چې د ادارې اسباب ټول موږ ته برابر دي الحمدلله، هغه ادارې هم نه کمزورې شوي، کامل کې هغه خدمت روان ده په شکل باندې. په نن او سبا کې په دغه ادارو باندې تیز کار وکړو. دا به اول قدم کې موږ هم دغه وشت خلکو د ستونزو حل کوو، ورته دغه اسباب لګل کمپیوټر ته برابر کړو، ان شاء الله مشکل حل دي.
په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو څخه چې ل درې اونۍ ډیر وخت تیریږي، تر اوسه هم ډیری ملکی ادارې چې خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کوي نه دي پرانستل شوي او خلک له دې کبله په ستونزو کې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15090 مندل شي.
سیا زدی رادیو تا غوژیاس 219 پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د شوزو خاص پروگرام نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې وسط څلور نیمه بجې کېدون کې دي. مخکې تر دې چې 19 پروگرامونه ته ورسو، د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل ناوړی.
سلګونه کسانو نن په افغانستان کې دننه او بهر د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې نن د پاکستان د سفارت مخې ته سلګونه کسان راټول شول او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. په ځینو رسنیو کې ویل شوي دي چې یو شمیر معترضان او خبریالان نیول شوي دي. د طالبانو یو ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې نیول شوي خبریالان له څو شېبو وروسته خوشې شول. ملګرو ملتونو له افغانانو سره د بشری مرستو لپاره د بسپنې د ټولولو د نړیوال کنفرانس په درشل کې د 600 میلیون ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ د ادارې ویاند نن وویل په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو سیستم د رنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حل کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې ګنې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. بلینکن ویل طالبانو د امریکا چارتر الوتکې ته په دې خاطر د الوتو اجازه نه ده ورکړې چې ځینو کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. جنوبی کوریا له طالبانو غوښتي دي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې طالبان نړیوالو کنوانسیونونو او د وګړو اساسي بشري حقونو ته درناوی وکړي او تروریستانو ته د پناه ورکولو ډډه وکړي، نو سیول تیار دی چې د طالبانو په مشرۍ حکومت سره ګډ کار وکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې ونې د خبرونې موضوع د واده شون جون څخه د کورنۍ د نملا تړستونز ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې کا د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي بي. خو د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړول شي.
سلواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاقه البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پریخوده، حتی ازمون کور ته نه پریخوده.
کورنۍ څنګه کولای شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي؟
قانوني له لحاظه لار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لورې حمایت وکړي.
د تاوتې خوالي ښکار شوی خزه که د کورنۍ ملاتړ لزان سره ونه لري د اروایي پلوه لکوم ډول ستونزو سره مخ کیدای شي.
خزي ډیر حساسه روحیه او روان لري، کچيري په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه خزي د انزوا خواته زی او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اخته کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوي خزي په غاک پیلېږي.
زه په خپل کورنۍ ژوند کې
خپل خوند سره په مخالفت سره مخ شوی یم او هغه ډیر شدید مخالفت وای. نو ما فکر وکړ چې خپل ورونه راولم او د تورته وای کو اندای به وای چې انده ستا ورونه دي. نو زه ولاړم د خسر کورته می او لیور مې راوستل مې ته راست. نو از ما لیور دای و بخښ ول ژوندې نه ده هغه راغله بل ورته وای. نو دا مشکل په دې ځای کې حل کړ.
دا عفیفه معروف چې خپل کورنۍ ستونزې د خبرو لارې حل کړي و. هغه وای د کور ټول ستونزې اول باید په خپل په خبرو حل کړو او کنه بیا کېدلی شي د دریم کس په منځګړی توپ یې حل کړو. عفیفه تا ورته فاطمه هم راته د خپل خور کیسه کوي. هغه وای خور یې د خسرګنۍ لا تاوتریخوالي سره مخ و خو دوی وتوانیدل چې د خپل خور په ملاتړ د خبرو اترو لارې حل کړي. هغه زیاتوي
زما خور چې نوې واده وکړه نو دا زما خور ماصله و. نو کله چې د دې واده وسو له کورنۍ چراله ټول شیان قبول کړ چې مونږ پرېږدو درس ته هر څه ته. نو پس له واده دې باندې قیدات ډېر ولګول د خپل علاقې البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډېر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پرېخوده اته زما کور ته نه پرېخوده خپلوان کرا وادونه ته هیڅ شی ته اجازه نه درلودل چې لاړ شي. نو د دې لاتم نو معلوم هغه بیا موږ داس یو کار وکړه چې د دې خپلوان نوم یو څو نفر مشران البته هغه کسان چې د دې په فامیل کې یو څه پو هغه او یو څه هغه د دې د منطقي ملامو پیدا کړه. نو موږ خپل هغه مشران ورغله نو دې ټول سره کیناول. بیا ملا چې دا خبره واورېده نو د لکه هغه کړه سرځنه شي کړه بیا اوس شکر خده.
د کابل ولایت اوسیدونکو زمیر وایي چې د خور او لور نه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول د کورنۍ مسولیت دی. هغه له دې ډول حالات سره مخ شوی او له پایلو یې خوشاله دی. هغه په دې اړه وایي
د تاوتریخوالي په مقابل کې زغپل او درې د لایما او باید ودرېږي. موږ هم یعنی مثال درې څلور خورګانو واده کړی دی کنه دغه مثال یو یو مثال د شکر د نور مشکل نه دی لیدلی یو مثال چې دغه مشکل مو مقابل کې ودرېدلو. البته اول کې سړی خپل عقلی کنه کوئی سی باید زاورتی او بیا هغه کم ځوان یا کم سړی چې سال تا تا تر خورې په لار راشي کنه په لامه خزینه یا سال ظلم کې یادغه قبل کې باید درېدنه اوس.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیات ډولونه ثبت شوی چې یو له دغو ډولونو یې دا دی. ځینې کورنۍ له واده نه پس د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې د خپل لور ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې د واده شوی لور څخه ملاتړ کول د زوم په شخصي ژوند کې مداخله کول دي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون او د افغانستان نورو نافذه قوانینو مور او پلار ته د خپل اولادو پر وړاندې د دفاع او ملاتړ حق ورکړي. د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالوحید فرزایی وایي د لور او خور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله نه بلل کیږي بلکې کورنۍ مکلفه ده چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپل لور قانوني ملاتړ وکړي.
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لور حمایت وکړي. خو کله چې خپل د دې لور نه غواړي چې دغه موضوع مطرح کی یا نه غواړي چې دغه عریضه وړاندې کی یا نه غواړي چې دا موضوع دولتي چارواکو ته ورسیږي نو پلار او مور باید د صلح لارې غوره کړي. یعنی په دې معنی چې دا د دې انجینۍ حق ده چې غواړي دغه خپل حق استعمال کی یا غواړي چې دغه خپل حق استعمال ونه کی. دا د دې شزي حق ده او پلار او مور د دې ملاتړ حق لري. خو دا څه نشي کولای چې دا غنجنه ونه غواړي چې خپل حق استفاده وکړي او دوی په دې باندې په جبري شکل د دې د حق استفاده یعنی سبب وشي.
لکه څنګه چې انسان ټولنیز مخلوق دی او له ټولنې جدا انساني ژوند نشي کولای همداشان ټول انسانان د یو بل مرستې ته اړتیا لري. د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح وایي کوي وخزه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ ونه لري ممکن لا غنو اروایي ستونزو سره مخ شي.
د ګډ کور ژوند کې طبيعي خبره ده په ځینو کورونو کې خزه د ډیر ستونزو او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. بنا ان خزه کوښښ کوي ترڅو د ستونزې حل کړي او د دوی یوازنۍ د شکایت مرجع او د شکایت ځای او هیله او امید هم هغه مور پلار وي. خزه ډیر حساسه روحیه او روان لري که چیرې په مناسب ډول مناتړ ونه شي دغه خزه د انزوا خواته ځي او بل اخر په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي او حتی
په ځین مواردو کې دا خزي ځنوجنې ته هم لاس اچوي. بنا ان په داسې حالاتو کې کورنۍ ته خصوصا مور پلار ته لازم ده تر څو د خپل د کورنۍ غړي لور یعنی د دوی په سم ډول ملاتړ وکړي او په داسې ډول ملاتړ وکړي چې د هغوی په کور کې د اصلاح په نیت وي.
دا چې د خزي او میړه په ژوند کې مداخله کول څه ته وایي او د خور او لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول څومره اړین دي، دا به د عام خلکو په خبرو کې واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی. د تاسې د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د خاون او ښځې په شخصي ژوند کې د کورنۍ هیڅ غړی باید مداخله ونه کړي. دا چې د ښځې او خاون ترمنځ کوم شخصي موضوعات رامنځته کیږي، کوم خپګان رامنځته کیږي، نو د کور غړو ته لازم نه ده چې د دوی په منځ کې مداخله وکړي.
سمیع الرحمن رحمانی مده کابل کار تجار رسیدون که زینی وقت خواهی و خسر ارکی چی پا زینی مسائلو چی مسائلو که مداخله وکری کلا چی ده خزی او میره ترمنز کمی سونزی را منزده که یا دیتا ده غستونزی رسیگی چی دوی لیاو بلس جلا که گی و دی وقتی که اولیشی چی خواهی و خسر خپلا انگور تا و زوی تا ورداخل شی پاسلی مسائلو که شخصی مسائلو که ده دوی ترمنز جور جاره وکری.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې باید شیبا سعادت خبري واورو چې مګور سره په همدی اړه مرکه کړي ده. اغلی سعادت کپ سر کراته او یاس چې د تاوتری خوالی پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کوم ستونزې راولاړول شي.
د توتریخوالی پر وړاندې د لور یا خور څخه ملاتړ نه کول په حقیقت کې توتریخوالی ته رشد ورکول دی. کورنۍ دې باید دا ځان ته معلومه کړي چې که چېرته واقعا د لور سره توتریخوالی صورت نیولی وي، نو باید هغې لپاره د عدالت وغوښتل شي او انصاف دې ورسره وشي. خو که چېرته د دوی ملاتړ ونه شي او دوی همداسې پرېښودل شي، نو ډېر بد عواقب یا پایلې به له ځانه سره لري. چې موږ او تاسو په خپلو ټولنو کې د داسې پېښې او قضیې شاهدان یو، یعنی زموږ نجونې ډېری وخت د توتریخوالی لاندې قرار لري او دوی په همدغې توتریخوالی باندې خپل شپې او ورځې تېروي. زموږ ډېری خویندې سوځول شوې دي، د هغوی سره د انساني کرامت خلاف عمل شوی دی. په ژوندون کې د هغوی څخه پزه، غوږونه او نوکان ترې ایستل شوي دي. همدارنګه مختلف هغه غیر انساني او غیر اخلاقي اعمال ورسره شوي دي. که چېرته د تاوتریخوالي کوم ډولونه موږ او تاسو ګورو، دا زموږ په خویندو باندې شوي دي او موږ په خپلو ټولنو کې د دوی شاهدان یو. د دې وجه او د دې اصلي لامل هغه کورنۍ دي چې دوی بعضې د عواملو له وجې نه او یا هم د بازې ملحوظاتو له نظر دوی د خپل لورګانو د ملاتړ څخه صرف نظر کړی دی.
اغل سعادت ستاسو په نظر باندې د لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې د کورنۍ ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي؟
د لور او خور څخه ملاتړ د تاوتریخوالي په مقابل کې هیڅکله هم مداخله نه ګڼل کیږي، بلکې دا کار د خپل لور او خور څخه د حفاظت په معنا دی. هر یو مور او پلار د اسلامي او انساني وجیبه لري چې د خپل لور او خور یا هم اولادونو څخه ساتنه وکړي. دغه ساتنه که په خپل کور کې وي او یا هم د خسرګانو په کور کې وي، یعنی که یو پلار یا غواړي چې خپل لور ورکړي او د هغې ژوند جوړ کړي، نو د هغې د راتلونکي ژوند لپاره باید د ډېر احتیاط او دقت څخه د کار واخیستل شي تر څو په راتلونکي کې د تاوتریخوالي ښکار نه شي او کورنۍ دې ته مجبور نه شي چې د هغې په شخصي ژوند کې مداخله وکړي. نو زما د میندو د پلارونو څخه یا د کورنۍ څخه مې دا جدي غوښتنه ده چې لطفاً د خپلو لورګانو په ورکړه کې له ډېر احتیاط او دقت څخه واخلي تر څو په راتلونکي کې له داسې وضعیت یا داسې حالاتو سره مخامخ نشي. هیڅ یو مور او پلار نه غواړي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، بلکې غواړي چې اولاد یې خوشاله او ښه کورنۍ ولري. هیڅکله د خپل اولاد بد نه غواړي، خو دا چې د لور په ژوند کې کوم ستونزه موجوده وي یا د کوم ډول تاوتریخوالي لاندې قرار ولري، نو مور او پلار دې ته مجبوریږي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي تر څو دا ځان ته معلومه کړي چې د لور کوم حق او حقوق چې لري هغه تر پښو لاندې شوي یا نه، یا د لور د ژوند لپاره کوم تهدید یا فشار موجود دی، او یا هم کېدای شي کومه بل ستونزه ولري. نو د دغې ستونزې د حل لپاره دواړه کورنیو سره باید خبرې وشي او د هغې لپاره باید یو حل لاره پیدا شي تر څو وشي کولی چې د راتلونکي ژوند چې کوم هلته لري دا په آرامۍ او په خوشحالۍ سره پر مخ یوسي.
دنی مینړی اوریدونکو د دې ونی خبرونه چې د لور څخه د کورنۍ نملا تړستون زته زنګړی شبی و هم دمروه تربیه د خدای پامن.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به دي کوونه
غاس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې.
ترنو دوستانو سلامونه مې ومني. د موچګرې د کسب او موچی یا بوت ګندون کې پاکه څومره پیګي
موچی د ګورځنه پیدا شوې چې ته بوت پکې انسانان هغه شی ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري. نو د موږ وخت نه موچانو بوت جوړون کې کلوشي جوړون کې چپلې جوړون کې د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوې دي او ډیر زوړ عمر لري په زرهاو کډونه عمر لري.
د بوت ګندونکو پاکړه څه نظر لري؟
واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کار طبقه، خاموشه طبقه په وی خاموشه جبلګیا خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي، ظلم نه کوي ولاو که څومره فقیر وي.
نن امدا موضوع چیلو په پایل کې د موچیګری د کسب تاریخ ته ورګرځو. ارزښت روښانه وو او د بوت ګندونکو په اړه د خلکو نظرونه هم درته باندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر منونکو، د موچی پلاس بوت جوړول یا پیوندول له پخوا زمانې څخه دود دی. په لومړیو کې به انسانانو د حیواناتو او ونو له پوټکو څخه ډیر عادي او ابتدایي بوټونه په خپل ګنډل. موده وروسته موچی را پیدا شو. د بوټونو د جوړولو لپاره په کلیو او خورونو کې لک ټوټه ځای بیل کړ. په سر یې وړکۍ کېږدۍ ودروله. ځانته یې شړۍ یا هم ارزان بیه فرش څو قاته کړ، ور باندې کېناست. چکش، تار، ستن، قیچی او ځینې نور د ضرورت وړ شیانې برابر کړل. بیا یې د بوټونو جوړولو، زړو چپلیو او چپلکو ګنډلو ته مخه کړه. د وخت په تیریدلو سره پرمختللې فابریکې ورغېدلې او یو شمیر بوټ ګنډونکو داسې ماشینونو ته لاسرسی پیدا کړل چې ډیر کار یې په لږ وخت کې ورته کاوه. که څه هم افغانستان ته له بهر څخه ګران بیه بوټونه راځي، خو دا چې د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی، په هیواد کې جوړ شوي بوټونه په کمه بیه رانیسي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د موچیګرۍ د کسب پاکله وایي:
موچیان د ټولنې خدمتکاران دي. د ټولنې هغه مهم کارونه دوی کوي، د خلکو خدمات دوی ترسره کوي. موچی د ورځې نه پیدا شوی چې ته بوټ پکو کوي. موږ په لوڅې پښې نه ګرځېدلو، خو مغه د اولو وختونه چې انسانان هغه شوي ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري. نو د موږ وخت نه موچیانو بوټ جوړونکي، کلوشي جوړونکي، چپلې جوړونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډیر زوړ عمر لري، په زرهاو کلونه عمر لري. داسې ویلې واړه کونج کې داسې تقریبا یو متر مربع ځای نه نیسي. په دومره ځای کې ناست وي او تمامه ورځ لمر وي، که سیوری وي، که باران وي، که واوري وي، هلته ناست وي، د خلکو خدمت کوي. مجبوریت دي، زیاتې پیسې نه شي غوښتی، زور یې نه رسېږي د چا سره. نو په دې اساس ما خپله خاکساري کوي. حتی ما په خارج کې لیدلې موچی ناست وي او څوک چې بوټ رنګوي ورته راشي، داسې په ولاړو پښه ورته ونیسي او دای بیچاره ورته ناست وي رنګوي. په ډیر کبر ورته ناست وي څوک چې بوټی رنګي. نه دا په دنیا کې تقریبا کسبګر ته په درنه سترګه نه کتل کېږي. د هر چا سره باید انساني برخورد وکړو. انسان باید مغرور نشي، انسان باید متکبر نشي، انسان باید ځان ورک نه کړي. انسانیت معنا اونس او مینه او الفت ده. نه که څوک د انسانیت د چوکاټ نه وځي، انسان خویونه نکوی او ته مو انسان نشو ویل.
د په هانتون استاد داوود نظم وایي چې له بوت ګندونکو څخه ډېرې ښې خطرې لري. د نوموړي په وینا د موچیګرۍ کسب د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث را پاتې دی.
واقعا حرفه د ټول مقدس دي، ځکه د حلال روزي د ګټلو په نیت باندې کار کوي او څوک او دا عبادت ده چې څوک په همدې نیت باندې د الله تعالی د رضا په خاطر اجرا کوي د ته عبادت ده. خو موچی چې ځینې ساحو کې کفش دوز ورته وایي، له هغه وخته چې پاڼې او څپلۍ او څپلاکې او بوټونه خلکو پیژندلی دي نو موچی هم ورسره. او پخوا خو د فابریکې نه وې، دا څپلاکې او بوټونه دام د موچیانو جوړول اصلا او لمدونه به خلکو اخیستل، چې تر اوسه پورې ځینې موچیان بوټونه هم جوړوي او خلک ترې اخلي، خصوصا کلاو شي یا د وطني کڼاوې یا د ماسۍ اوس موچیان جوړوي او خلک ترې اخلي. واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کاره طبقه، خاموشه طبقه، په یوې خاموشه ژبه لګیا خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي په دې کسبه کارانو کې چې موچیانو سره تر څومره زما رابطه ده مناسب نرخ وایي، ظلم نه کوي، ولو که څومره فقیر وي زیات نرخ نه وایي. دا یو ډیر ښه خصلت ده. که چېرته موچی نه وي نو خلک به ډیر ضرر هم وکوي، یو بوټ ډیر کم یو ځایش کېدلی وي، سوری وي، نو مجبوره ده یو څوک ایسته واچوي بیا نور واخلي. دا اقتصادي ضربه ده. حالا چې هماغه په لس روپۍ شل روپۍ دیرش روپۍ باندې پنځوس روپۍ باندې جوړولی شي، بیرته لکه د نوو بوټو په څیر کار ورکوي، یو کال یو نیم کال نور کار ورکوي. نو دا د قدر وړ کار ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې راځي چې د به خپله د خپلو میرمنو پاڼې هم په خپله ګنډلې. نو دا حرفه هم یوه پیغمبري حرفه ګڼل کېږي او پرې وویاړي باید یو څوک. زه په کور کې هم ما دا دی موچی تار او دا رینه سندان دا خستی دی په کور کې لرم، چکش میخونه او دم دې سنت د ادا په خاطر. ځینې وخت هغه لګ لګ کارونه چې زه وکولای شم هغه په خپل ذهن اجرا کوم تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت هم ادا شي.
ځینې کسان چې موچی ته بوټ د ګنډلو لپاره وروي، کله خو د کار تر ختمه همالته وسره کینی او کیسې کوي او بیا سره ملګری شي. د لغمان اوسیدونکی نیم وایي چې موچی طبقه تر ډیره پورې له خپل کسب او کار څخه راضي ښکاري، خو ځینې کسان بیا له دوی سره نامناسب چلند کوي چې دا بیا ښه کار نه دی.
زموږ په کلي کې معمولا موچیان ته چې دی هغه ورکوي، دا د غلې او دانې نه دوی یو حصه لري، نقدی پیسې هلته هنر نشته. بیا یو نفر مشخص دی کلیو بانډو کې همدغه تصویر دی چې داسې په ګرمۍ کې بناس یا به سر باندې یو داسې هغه لګولي چې سوری شي، ورته یو ستنه لري، تار لري، او داسې مشخصه ماشینونه نه لري. او ښارو کې چې موږ وینو اوس اوس پیشرفته شوي دي چې ماشینونه دي او قسمه قسم تارونه اوستنې دي چې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. هر حرفې چې دي په ټولنه کې ورته اړتیا ده، باید ټول ته قدر عزت ورکول شي. خصوصا دا قشر چې ډېر داسې عاجزه ټول ماته معلومیږي، خپل په سترګو مې لیدلی دوی ژوند، دوی چې څنګه خوشحاله دي د خپل ژوند نه، یعنی هېڅ شکایت نه لري. لکه موږ ګورو چې بس بس خلک د مادیات لحاظه خپل کار لحاظه ډېر جګی مې بیا هم شکایت لري. نو دوی ته وایم چې ول تاسو د زړه آرامش نه لري، مثلا که ته خپله د کار نه راضي و نه اوسېږي ورباندې ستا کار مخې ته نه ځي، خندې خپل فکر او رواني لحاظه باید موږ خپل کار ته اهمیت قایل شو، مینه ورسره وکړو، په وخت ورته حاضر شو، او کومه پیسې چې لاسته راوړو بیا هغه موږ ته برکت پیدا کیږي. او که داسې ناراضي اوسېږو چې کار مې نشته، داسې داسې دی، دغه کار کې زموږ انرژي قوت نه پاتې کیږي او خدای هم موږ نه بې ناراضي کیږي. تر زیاته چې ما موچیان لیدلې د خپل کار نه راضي دي، داسې چې دوی چهرې ته موږ انسان پیژندل کیږي چې یعنې داسې فکر او سوچ کې نه دی، زیات د خپل ژوند نه خوشحاله دي، خو په څنګ کې د خلکو نه شکایت لري چې بعضې بعضې خلکو ورسره ښه رویه نه کوي. ما په نظر دا ښه کار نه دی، ځکه که دوی ونه اوسېږي نو ستاسې دغه اړتیا به څوک رفع کوي؟ په ټولنه کې هر حرفې ته ضرورت دی. سرانکه خوان د زویم چې ته مثلا بوټ شکېدلې یا هم بل شی، یا که نوی بوټ ځان ته جوړې، که دغه قشر نوسیږي نو ته به په چا جوړې؟ من چې دې ته یو اړتیا ده، نو ته خو هلته په سړک کې نه کینې، د اخلاق نظر هم باید مونږ دې ته احترام قائل اوسېږو.
تنای جان منګل بیا وایي چې د موچی سترګې د خلکو بوټونو ته وي، همدا د بوټ ګنډلو کسب دی چې خپل کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوي.
د دې خلکو بوټونو چپلې ته ګوري چې ودرې شکدلې دي کنه دي شکل چې زه تیریږم دې بوټونو ته پیکري چپلې ته پیکري او دا کسب دی پیړی پیړی نه چې زه خو چې پیدا یم موچی دا د چپلې یا د بوټو د ګنډلو یا د رنگ کولو کارو غریبی کی ولی چاته مقصد سوال نه کی چې چا کور نه ډبوي، لیکن دی خپل لاس د خپل کسب لارې مقصد د خپل روزي پیدا کوي. د موږ ټولنه خو یو غریب ټولنه ده، بیچاره ټولنه ده، مقصد چې موږ باید هغه څرمنې بیدیا باید ونلی کو په خپل هیواد کې، مقصد بوټونه چپلې دا شیان باید تر جوړ کو. پرشګي تر څنګ د قطار ناستې ډېر مچان دی پر ځان ډېر قطار دی دواله په سر نه ناستې ایدو خو ته تللی مه هر مشه چې ما بوټونه زړه وي یا دا چې شکېدلی وي یا دا چې د ترمیم وړ وي هلته مو ترمیم کړی دی. خو کوم وخت کې چې تلای دی بوټونه وي هم هغه تلای راته ورچولی دی نه وای، ځکه د نورو پیسو مو هغه نه و چې نور بوټونه واخلم پیسې په دمره نه وي، ولې د هغه پخواني بوټونه هغه زړه بوټونه هم په وخت کې ډېر ځله مې مقصد هلته جوړ کړی دی، راته ترمیم کړی دی، په مقابل کې مې جوړا ور کړی دی.
جمیل چې ډیر وخت را په دی خو بوټونه ګنډي وای چې یاد کسبې خپل پلار څخه زده کړی دی، نو موړای دی خپل ورځنی آیت په باب وای
دا کسب چې ما خپل پلار نه زده کړی دی، او بس پلار مې اوس پینګیره دی، هغه نشي کولای دا کار، نو هغه په ځای زدا کار مخ ته وړم. شکر دی د ورځې 150 روپۍ را ته پاتې کیږي، پاره باندې د کور ضرورتونه وچه ډوډۍ ترکاری مرکاری چې شي هغه اخلو، بس د خدای ناراضي او د ستجوان د روان دي قسمت ته راته راسيږي. د ورځې انده کار کوم او د شپې خپل کورنۍ ته رزق یا ډوډۍ موډۍ چې شي هغه برابروم او ورته وروړم.
چې خبرونه مو د پام وړ ګرځي د لیوی ژوند په شیبو کې پروګرام پای ته رسو. تربیه خې چاري
لابون خرس شوال
تاریخون خرد شل دیر قلمون خرد شل دیر کتابون خرد شل لام د ټول